السلام علیکم د ازادې رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دینیم ساته خبری مجلې په سر کې په موکړې خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هېواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر 14 نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یوروس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیانې ولای دی.
ولو ساعت 4:30 بجې
چې سه شنبه ورځ د مازیګر 4:30 بجې وي چې له کورې ونیو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سکل په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کیدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچی وي، هیڅ باغ خواته نه دی هلته چې وي، ځکه د کارزه اوبه وچې شوې. باغونان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلی وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د می له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړۍ موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
روز
سه شنبه ورځ د مازدیګر 4:30 بجې وې چې له کورې ونیو. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغله، د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي وو. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رات او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی وو. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وو چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په 26 په خطبه کې ویلي وو چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقوقو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روڼاندې سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم وینیسي. ښاغلی قنت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کیږي، چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې، نیولې او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي، او کې تازه کوم څه ویلې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زبرد از کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت د نجدی نه پیژنم او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی، دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، سه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د ځواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکې کوي، دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خواته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نه شي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی د علماو په کړه وایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. یعنی علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې، د پیغمبر پیغام رسولو کې، د هیڅ چا نه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر دا چې بل دا چې غوونه دوی باید خاموش نه کړي. دیني او کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی دې دا د نیولو جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي، زه کوم کم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي وي، هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان مګلیدلې دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا، او پر ټلویزیونونو هم، په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د خوندزیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوی. فکر کوي په قانت کې، مولوی قانت کې څه داسې ځانګړي و چې د طالبانو استخباراتو دی نیولای دی؟
ګوره، دا سر مواز مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبه، د جمعې خطبه په جریان کې هغه کوی، یعنی هغه مداخله وشولته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغه سه مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کلم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدل، ظلمونه کېدل، بمباردونه کېدل، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګوله حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي، تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسد په مقابل کې. دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې د اظهار محصل هم د په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخوایي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زه نه پوهېږم چې دا حکومت ولې داسې بې حکمتي کوي، ولې داسې بې غوري کوي چې داسې خلک
نظر واخلم ښاغلی وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي؟ دینی عالمان ولې
بالکل او باندې روب او ارهاب غشی چې دا نور خلق د نور خلق وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي، یعنی خپل غچ نصيحت دی یا انتقاد دی چې غم ډیر په خلفاز ډیر په دل زړه سندې په دل سوزي سره دا کده شم دې د پاره چې خلق نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد ونه شي کړی، یعنی یا نصيحت ونه شي کړی. دا دغه دغه یوازنه هغه هم دغه دنو
ډیر زیات مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو. د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي راډیو پروګرامونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وای وچکالی بڼونه سخت ځپلی دي او آن وچ شوي دي. دوی وای د کاروزونو اوبه وچ دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې چک ډمونه ورته جوړ کړي او همداراز د اوبو بندونه ورته ورغوي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت پخوانی وزیر په وخت کې چې شو هغه بغونه هم د وچکالۍ له کبله وچ شو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی او بڼوال هدایت الله سادات و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوي دي.
دلته د موږ باغونه چې دي کوم باغونه هم چې کاریزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ پاتې نه دی هلته چې ځکه د کاریزه اوبه وچ شوي. نو باغونان ډېر متضرر شول، دلته نقصانونه یې وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکی او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
ولې موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وچکالۍ له امله وچ شوي وو، هغه خپلې ونې وایستې او بعضې چې کومې پاتې وې هغه یوړلې په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغلته کېنولې.
د چک ولسوالۍ بل اوسیدونکی او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
1403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپلو کمو ساحو د پاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. د دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټنه وو. د میدان وردګو ولایت د بېلابېلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صد نتیجې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سی کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د یهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګدي په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کس تنولو خبر ورکړی او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبې په شپه د يهودانو موزم تنګدي شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلي وو. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغل سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 13 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي وویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پیل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرائیلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوي دواړه یوه ځوانه جوړه وه چې تازه نامزد شوي وو او غوښتل یې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او برید یې د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی. نوموړي په خپله ټولنیزه شبکه تروت کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د یهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. د اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی او هغه یې د کرکې ډک او د یهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د یهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د واشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم د غبرید د یهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت له مخې د یهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي یهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د یهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په ریپورت کې راغلي چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د یهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خبره شوې وه. خو د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشردوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبو ته ورځو. د ډلیز امنیت د تړون سازمان یا سی اس ټی او سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پورې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړي. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان سی اس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه ورکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې سوی چې په 2040 کال کې په استانا ښار کې تصویب سو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل سي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت سوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس سیدی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپل نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړی شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس سو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته نږدې شوی یو. د دې خبرې مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمو ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکي. زه دا ونه چارواکو سره هیڅ کوم ځای سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده ورور ته د پاکستان ظلمو ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر د ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم ناخلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کېږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیه بد رد درته ویه نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.